د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته په خبرونه کې هر کله ویم د تل پسیر د جمعې ورځ ده او د اگست 15 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د ماخام اته په افغانستان کې ونیمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د یو ورځې یولس بجې دي او په خبرونه کې تاسو قربانه منځ شهید تاسو ته هر کله وایم او د جمعې په ورځ دغه خبرونه د میرمنو د ننګونو او ستونزو لپاره دالی شوبي او په دې باندې خبرې کوو په ملرنه وی په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د تعلیم وزارت په تیرو څو میاشتو کې په وار وار ویل دي چې متوسطه عالی خوندزی به د جنکیو پر مخ پرانیزي خود طالبانو واکمنۍ نږدې یو کال پوره کیږي او د دې یو کال پوره کیدو ته نږدې هم تر اوسه دغه خوندزی تړلې دي په دې اړوند بنن غږیږو په تفصیل سره په خبرونه کې نو هیله لرو چې موږ سره په خبرونه کې مال پاتې شي رازو د یوې دمی ورستا د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
په خبرونه کې هر کله وایو او د ملکیت څخه مننه کوو چې را سره په پروګرام کې مالیاس نن باز موږ سره په دې خبرونه کې میلمانه راځي دورانی وزیری همداراز زهرا جلال دورانی وزیری د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی ویاند او د خزو په لړ کې ګرشمیر کارونه هم کړی دي. همداراز زهرا جلال باز موږ سره ملګری کیږي چې هغه د خوست ولایتي شورا پخوانی وکیل و او هغه هم په دې لړ کې د میرمنو سره هلته ډیر کار شوی دی د هغوی ژوند او د ټولو ته له نږدې څخه کتنه هم لري تجربه هم لري او اوس به موږ هغوی سره هم غږیږو چې دا مهال د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د میرمنو ژوند ته څنګه کتنه کوي او څنګه ګوري. زموږ سره به په خبرونه کې په څو شیبو کې د ډیوی مشر او زموږ همکار نفیس ټکر هم ملګری کیږي. هغوی په خپل افغانستان ته په تیرې واکمنۍ کې د طالبانو تللې وو او هلته ګڼ شمېر کار هم کړی ریپورټونه هم کړی دي او هلته د چیرې واکمنۍ حالت هم لیدلې دی او هلته د میرمنو وضعیت څنګه وو د کومو ننګونو سره مخ وو په دې باندې به هم د هغوی سره په تفصیل سره غږیږو. نو هیله لرو چې د خبرونې تر پایه را سره مل وسئ او په فیسبوک باندې هم کولی شئ چې زموږ سره خپل نظر شریک کړئ. د بخښنې نړیوال سازمان تیرونی په خپل یو نوی ریپورت کې چې د طالبانو د واکمنۍ وروسته د میرمنو جنکیو حالت په کې کتنه شوې ده خبر کړی وو. په هغه کې د افغان میرمنو د ژوند په اړه اندېښنه خول شوې ده او دغه راپور چې د جولای په 20مه خبر شوې وو په کې ویل شوې دي چې په افغانستان کې د خزو او ونجونو ژوند د طالبانو لخوا د دوی د بشري حقوقو د سرغړونو لامل ډیر زخت اغیزمنه شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان خپل وروستی ریپورت کې ویلي دي چې د کال 2021 د اگست میاشت کې په افغانستان له واکمنېدو وروسته طالبانو د میرمنو او جنکیو زده کړې د کار کولو حق او په ازادي سره د تګ راتګ کولو حق تر پښو لاندې کړی. همداراز افغانو میرمنو چې کوم لاسرسی درلودو قضایي ته او عدلي ته د هغې حالت دا مهال څنګه دی په افغانستان کې نو په همدې اړوند به ستاسو سره تفصیل شریکو. زموږ سره په خبرونه کې ملګری کیږي زموږ همکار نفیس ټکر صاحب، او هغه ته هم هرکلی وایو. ستړي مشي په خیر راغلی ټکر صاحب.
ستړي مشي په خیر راغلی تاسو ته هم کتونکو اوریدونکو ته هم
مننه. ټکر صاحب، تاسو د طالبانو د تیر رژیم پر مهال افغانستان ته تللی وی، هلته مو خپل کار هم کړی، راپورونه مو هم جوړ کړی دی. تاسو هغه وخت افغانو میرمنو حالت لیده څنګه وو؟ که لومړی په هغه مهمو نقاطو باندې وغږیږو، تاسو څه لیدله هلته؟
ګوره، زه افغانستان ته په هغه وخت کې څو ځله تللی یم، او ما افغانستان ته د تګ شروع اصل کې د ختیځ ولایتونو چې د هغې نه شروع کړه، خوست، پکتیا او پکتیکا، او دا هغه ورځې به چې طالبان د پښتنو په سیمو کې ډیر فعال وو، او هلته کې تاسو ته معلومه وه چې هغه ورځې کې د دوی د راتګ یو دوی بخپل یو بانه به دا خوده چې ګینې خلک دوی ته هرکلی کوي، د خلکو دوی خوختي، دوی هم پښتانو، چې کوم اولسل ته پروت و هغه هم پښتنو، بیا وارلارډزم یا دا چې کوم جنگ سالارانو دوی ځای په ځای باندې خلک دی چک پوسټرونو نه ردین هم تنګ شو، نو په ظاهر باندې هغه ځینو کې داسې سم ډېر لوی چیلنج د هغوی دپاره نه و. هغه ټولنه هم د پښتنو ټولنه وه، خو د دوی اصلي امتحان چې کوم دی نه هغه بیا په غټو ښارونو کې یا په هغه سیمو کې چې هلته کې داسې ولس اوسېده چې د هغوی یا خو تش تاجکو یا تاجک او پښتانو یا داسې خلک وو چې هغه د ښار د ژوند سره عادت وو، یعنی هغوی په خارج ژوند سره عادي خلک وو، نه هلته بیا د دوی هغه صحیح ازمایښت شروع شو. او دوی په سپتمبر شپږشتم 1996 کې کابل ونیو، نه زه د هغې نیولو نه سملاسي وروسته چې لاړم، نه ما هلته کې دا لیدل چې د دوی تر ټولو لوی سیس چې کوم دی هغه مذهبي، او د دوی د پښتونولۍ چې کومه مفکوره ده، یعنی دوی ته ښځه فتنه ښکارېده، او دغه پښتو کې چې دا یو متل کېږي چې ګینې ښځه د پاره یا کور دی یا ګور دی، نو دغه شیز ما په عمل کې ولیده چې ما هغه سیز دوی عملي کوو، او دغه عکسونه چې تاسو په هغه زمانه کې هم لیدلي اوس هم کله کله هغه راښکاره کېږي په میډیا کې چې طالب لګیاوي چوکا یا لوړ ورسره وي او ښځې وهي، نه داسې مناظر ما هم د اکتوبر په میاشت کې لیدلی وو، ځکه چې زه سم د ټکه کابل ته تللی وم، نو د اکتوبر په میاشت کې د کابل په بازارونو کې دا به ډېر زیات وو، که کومې ښځې به وې نو هغوی به هغه پوره چې کوم افغان برقه ورته تاسو وایې هغه اودي چې خرڅېږي ځای په ځای باندې هغه برقو کې به پټې وې، خو دوی به د دوی چې کوم کسانو د هغوی سه یونیفارم نو چې ګینې خلکو پیژندلې وې، لکه خلکو خو طالب پیژنده چې دا هغه څنګه سیره څنګه دا څنګه ښکاري، خو دا پته نه لګېده د ښځو لپاره دا ډېره ګرانه وه چې ګینې دغه سړی چې ګیریم دا پټکېم تړلې دی، کمیس پرتوګې مې چولې دی، بډېم راښکلې دي، آیا دا طالب دی که طالب نه دی؟ نه که داسې کومه ښځه به وه چې هغه به د هغې به پینسې لګې بره وي، نو هغوی نه به دوی ډب ویسته، او دا یو ډېر عام منظر وه هلته کې په لومړو ورځو کې، دا ډېر عام منظر و، نو دا شیان هلته ډېر زیات عام وو.
نفیس صاحب، دا مهال طالبان په افغانستان باندې کنټرول لري، په کابل باندې کنټرول لري، په لوی ښارونو، او کله چې واکمنه شوله په څو ورځو کې دننه ښوونځي وتړل شول، متوسطه ښوونځي هم وتړل شوله، عالي ښوونځي هم وتړل شوې، اوس نږدې یو کال پوره کېږي، لس ورځې وروسته به یو کال پوره شي د طالبانو د واکمنۍ، خو تر اوسه ښوونځي تړل شوي دي. کوم وخت کې چې تېرې واکمنۍ کې تاسو څه ولیدل؟ آیا جنکۍ ښوونځي ته تللې او که نه تللې؟
ګوره، طالبانو پخوا به داسې ویل چې کله د دوی هغه لومړۍ دوره وه، که مونږ د کابل د وخت نه حساب کړو، نو د شپږ نوي نه واله تر د اکتوبر 2000 لومړي کال پورې، نو دغه زمانه کې دا فشار هم په دوی باندې ډېر زیات و چې د ښځو تعلیم پیل کړي، خو هر ځل به دوی ویل چې زمینه برابر نه ده، وسایل نشته دي، دوی په جنگي حالت کې دي، کنه چې دا هر څه سم شي دوی د یو داسې د دې لپاره دغه بانې به ډېر زیاتې وي. او که مونږ اوس وګورو نو چې کله اوس افغانستان دوی ته یو داسې افغانستان په لاس ورغلی دی چې هغې کې اوس د جینکو یا د جونو دپاره ښوونځي هم شته دی، یو روغ سلامت افغانستان ورته په لاس ورغلی دی. دا افغانستان دا هغه تیر افغانستان نه ډیر بدل دی. شل کال کې دلته ډیر سړکونه جوړ شوي دي، خونځي جوړ شوي دي، تاسو ته به پته وي او کتونکو اوریدونکو ته به هم پته چې په ملیونو ته د جنو او د هلکانو د خونځو ته راتګ هغه شمېره رسېدلې وه. نو دا ځل ورسره هغه بانه نشته دی، خو بیا هم دوی د شپږم نه وروسته چې دی نو جنو ته د تعلیم اجازه نه ورکوي یا د زده کړو اجازه نه ورکوي. نه دا ښایي چې هغه مایند سیټ چې کوم یا هغه مفکوره چې کوم موږ لیدلې وه په تیره دوره کې، نه هغه مفکوره لا اوس هم ژوندۍ ده. او په دغه شان باندې دوی زه فکر کوم
چې دا حالت یو وار بیا ستاسو سترګو ته د یو تکرار د بیا وارې
زه په ډېرو شیانو کې هغه تکراري شیان وینم چې زه اوس دې ځنه څه ښکاري او څه رپورټ کېږي او څه چې موږ په خپلو سترګو باندې لیدلي، نه داسې ښکاري چې دا د هغې یو تکراري برخه ده. داسې ښکاري چې یاره دا به یو لکه زه بالکل داسې به نه وي چې دا زه یو ټکی استعمالوم، دا به یو هایبرډ سیستم دی. هایبرډ سیستم په دې حساب باندې چې دوی کم ځای کې دوی ګټه د هغه د زوړ سیستم نه راغستر، او چې کم ځای کې دوی ګټه بل ځای کې ښکاري ورته نه هغه به د مذهب نه روچته کړی ده. نو دا د مذهب د روایاتو او اوس انتر دی چې د ډیموکراسي په حساب چې هم دوی ته کم شیخ ښکاري نه هغه ته روچت کړی دي او هغه چولی دي، خو په د جنډر والا کیسه کې نه د صنف خزه او سړي په حساب باندې د دوی په تګلاره کې ماته داسې ډېر فرق نه ښکاري. هغه ما غشانتره په خوا خو یو جنم نتل خوانځي ته اوس خورش پګم پوریزي خودش پګم نرسته بیا سکیږي. ممکن د دار دیو سو خیارتیام بی دا یو سیستماتیک، یعنی په یو سیستم طریقه باندې خزي بیخي څنګه چې په دې باندې دا تورم لګول کیږي. تاسو نوم واغسته هیومن رائټس واچ والا د بشري حقوقو په نیویارک کې کوم د ساره دار د ناغوین دا خبره کوي چې دوی په یو سیستماتیک طریقه باندې خزې د تعلیم نه بهر کوي، او وجه یې دار چې داش پګم والا ختم شي نه دی او به چرته ځین بیا خو سکول نشته. او دغه شان د دولسم یا دغه نورسته کوم صنف ته ټولګي دغه نورسته د یونیورسيټي
نفیس تیره اونه هم موږ په خبرونه کې د افغانستان څخه یو میلمانه د لود له هغه د پوانتون استاد و، هغه هم د پښتنه وکړول چې کوم جونی دا مهال پوانتون ته راځي دا به کېدی شي دا غوی اخیری دوره وي، ځکه چې د دین وروسته به دولسم صنف نه جونی نه فارغیږي، نو هغه به پوانتون ته لار نه موندي او کېدی شي چې دا اخیری دوره وي د جونو په پوانتون کې. نو موږ به په دې باندې بحث ته دوام ورکوو. نفیس تاسو یو مهمې خبرې ته اشاره وکړله، تاسو صنفي توپیر یاد کړ او د دې تر څنګ مذهب او شریعت ته مهم اشاره وکړله. زموږ سره زهرا جلال د افغانستان د خوست ولایتي شورا پخوانی وکیل و چې هغه خپل هغه په دینی او اسلامي زده کړې کړې دي، لوړې زده کړې لري، او په دې اړوند غواړو چې هغوی څخه هم پوښتنه ولرو او د هغوی نظر شریکو. زهرا جلال ستړي مشه، په خیر راغلی خبرونه ته.
سلام تاسو ته، تاسو درنه اوریدونکو لیدونکو ته منځه جانې.
وعلیکم السلام زهرا جلال، تاسو به تر اوسه ګمان کوم چې دغه بحث اوریدلی وي، تاسو څه ګڼئ؟ دا مهال طالب چارواکي وایي چې دوی زمینه برابروي او دوی د اسلام او د شریعت په کتو سره به جنکۍ ته د ښوونځي تلو اجازه ورکوي. تاسو څه ګورئ، څنګه وینئ دغه بیان ته، څنګه ګورئ؟ او د دې تر څنګ آیا هغه جونې چې په پخواني جمهوریت کې به ښوونځي ته تللې، آیا هغوی په اسلام او شریعت برابرې جامع او دا هر څه به منظم وتله، او که څه توپیر یې درلودو؟ تاسو دې ته څنګه ګورئ؟ تاسو په خپله د دینی زده کړې لرئ، اسلامي زده کړې کړي دي، او تاسو څنګه لوستې دي په دې اړوند؟ ستاسو معلومات څه دي؟
مننه منځه جانې، ډېره ښه برنامه مو نیولې، ښه ټکې ته مو اشاره کړی دی. دلته مونږ الحمدلله ټول مسلمانان یو، خصوصا د سیمه ییز هیوادونه دي چې افغانستان دی، پاکستان دی، ترکیه دی، ایران دی، مثلا آسیایي ممالکو کې مونږ تقریبا عرب دی، نور ممالک هند کې مسلمانان لرو، دا ټول وګوره چې کوم ځای کې هم دا بندیزونه نه دی لګیدلای. البته دا افغانستان یوازنی هیواد دی کچیر اسلام دغه بندیز لګولای وای، خو اسلام ټولو ته یو اسلام دی، باید دا بل هیوادونه هم عین شکل کار کړی. او دا چې طالبان ځان ته یو څو قانون ایستلی دی یا یو بندیز یې لګولی دی، زما په فکر کې دغه به اسلام سره تعلق نه لري، بلکې دا به د دوی خپل کړه وړه سره تعلق لري. دا به خپل د دوی د خپل منځي مصلحت پورې تعلق لري، تر کوم ځای کو پورې چې د دوی د خبرې نه معلومیږي او په ځینې ځینې خبرې چې میډیا ورته وځي. تاسو وګورئ چې دوی کې هم داسې خلک شته چې د تعلیم طرفداران دي، ښځو تعلیم البته، او په زمین کې ټولو نه مهم اولس دی چې اولس څه وایي. اولس مونږ تاسو ته معلوم دی چې همیشه بیاونه هم دا چیغې وایي چې مونږ درس وایو او مونږ درس غواړو. مهرباني، او مونږ اولس هم همیشه هم دا درس غواړي او د تعلیم طرفدار دی. البته چې دا طالبان ورته نه اولس ته غوږ ږدي او نه هغه ګرو چې کوم دوی په منځ کې دی هغه د تعلیم غوښتنه کوي، د هغوی دپاره چندانې پروا کوي. دا خپل مشکلات دی. دلته اسلام نه دی ویلی چې تاسو تعلیم مه کوئ، عصري تعلیم مه کوئ یا دینی مه کوئ. او ستر ته تاسو یوه خبره اشاره وکړه چې مثلا څنګه وو، تاسو وګورئ په سیمه ییزو هیوادونو کې افغانستان یونیفورم سپین ټیکری تور جامه وو چې هغه کې په هغه شامل وو، مثلا ټول د پښینه تر هغه پورې وجود پورې ټول تور جامه او سپسر سپین ټیکری. همداسې جنکۍ که پوهنتون ته تلل، پوهنتون کې هم داسې جنکۍ نه پیدا کېدو چې مثلا هغه داسې کوم جامع اغوستې وي چې هغوی دلته بې ستري یا بې حجابي کړی وي. متاسفانه چې دلته دا حجاب دی یو ځان ته پالمه جوړ کړی، یو مضمون یې جوړ کړی، نه پوهېږم د دې د حجاب نه کوم هغه مفهوم دی. د دې بعد هماغه مفهوم دی خپل وباسي چې موږ دا مفهوم دی افغان اولس بیا هم تیار دی چې هماغول یونیفورم سره سم ځان عیار کی، لباس یې هر رقم ته دوی وایي دوی واغوندي تعلیم کې. دا چې تعلیم باندې وایي زمينه، زمينه خو جوړ هیواد په لاس ورغلی دی، کلی په لاس کې ورکړل شوی دی. نو کلی چې دوی هماغه خلک، هماغه مثلا معلمین، هماغه استادان، هماغه شاګردان، هدي اقل پریک دي چې دوی باید درس ووایي.
اغلی جلال، ستا سره به خبرو ته دوام ورکوو، خو نفیس صاحب هم زموږ سره په خپرونې کې دی، زموږ همکار، زموږ میلمه د دې خپرونې، د هغوی سره هم په دې موضوع باندې غږیږو. نفیس صاحب، تاسو چې کله افغانستان ته تللي وئ د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال، هلته تاسو قضایي او عدلي سیستم څنګه کتلو؟ میرمنو څومره لاسرسی درلودو که هغوی د کورنۍ تاوتریخوالی سره مخ کیږي، او یا که نورې داسې ستونزې لري، نو هغه به څنګه حل کیدلی او دوی ته کوم حقونه ترلاسه وو؟
ګوره، زه به دې ته د کتونکو اوریدونکو ته به زه یو مثال ورکم، د هغې نه به دوی ته اندازه وشي چې دغه سیستم څنګه کار کوو. زه هم د طالبانو د چې کوم محکمه ده هغې ته زه ورغلم، او په هغې کې ما دغه تماشه کړي چې دوی دا قضیه څنګه حل کوي. دا 1999 کالو او په کابل کې دغه عدالت او د کې چې دی قاضي قضات او هغه پکې ناشته دغه وخت، او زه فکر نه کوم چې دومره وړه خبره غله راغلی، خو بیا هم دغه مقدمه یا قضیه فیصله قضیه چې هغه تر راغلی و دا ما کتل چې دوی په یو کوټه کې ناستو او هغه کې کرسۍ نه وي یا څوکۍ پکې نه وي، هغه په ځمکه باندې ټول ناستو او ډېره ګڼه وه په هغه محکمه کې. په هغه وخت کې ټول دیوالونو ته ډډې والې وې، په توشکونو باندې ناستو، دا یخنی وه، او ځینو پکې خپلې څادرې یا کمبلې چې وې هغه په خپو باندې مچولې وې. نو داسې یو رسمي ناسته نه وه، زه ورته رسمي ناسته نه شم ویلی، لکه څنګه چې په کلي کې د پښتنو په یو کلي کې په حجره کې څنګه خلک کینی هغه شانتې تاسو څوګڼی چې هغه شان ټول ناستو. او مخامخ چې سوکون هغه دوه فریق وو، یو فریق چې ون هغه پلارو او بل فریق چې دی هغه یو ولک او یو جینی وو. او د پلار دا داوه چې را د دد لور چې دا نه دا د هلک سره د هلک په زور بوتلې دا او هلک ول چې نه دا ما سره پر رضا باندې تلې دا هغه قضیه فیصله زما مخ کې ونشوه الا دغه شانت روانه و د کسانو دا ټول خبره ووره دي د کې چې کوم کسانو دا ویوم رول ماته نو معلوم چې دا نور طالبان سکی هلته کې خو د قاضی قضات سره ډیر امکان دار چې هغه یو سو مفتیان ور سره ناستو چې د سره په فیصلو کې مدد وکي نو د فیصلې هغه قصه حل چې ون هغه پاغه سیشن کې یا پاغه ورډنه کې سره ته نه رسیدو خو بیا هغه قاضی قضات منګ بوتلو په موټر کې او دغه دفتر ته لاړو په کابل کې نو هغه دفتر کوم سمیز یا سوکې نو التم د ناستي بندوبست او یعنی هغه په خپل پس مګه کې ناستو منګ مر سره کې ناستو او داغه شاته بیا موخه تل چیر په دیوال باندې دا پټه راځوانند شي نو هغه ته پوسټ بیا مونږ کو نو هغه راته هغه وضاحت کو چې دا دوری دي کنه او د دې د کوڅو مونږ په شراب سکول باندې پړکو یا گرم شین غل په سو دوری ورکو د غشان کوڅو بل څه مختلف د قانون چې کوم سرغړونی دا غیره پاره هغه وضاحت کو نو دا ما تاسو ته یو مثال درکو خو زه فکر کوم چې دغه سیستم کې څه ډیر بدلون نه دی راغلی او دا غي یو تازه مثال به موږ دا ورکو چې دا فارن پالیسی د امریکای چې کوم مجله د ناغې په دوسنی سیستم باندې بیا یو نظر پور کړو د دوی چې کوم ریپورټر دی یا د چې کوم خبريال د ناغا غزنی تم تلو او وردک تم تلو میدان شهر تم تلو نال ته دوانو ځینې کې دو د طالبانو چې کوم عدالتي سیستم د ناغې لیدلې دو پاغه باندې به ریپورت کړي ما مخکې کته ناغې کې په غزنی کې چې کوم قاضي د راغونو ممبر کړي عبد الشکور رشاد نومې دي اغه چې کوم سیستم اکسونه ممبر کړي دي اغه هم زه فکر کوم چې دا څه ډیر بدلون پکې نشته خدای دا اوس یو رسم جوړ شوی دی په دې اوسنی دوره کې چې دا هر قاضي سره دوی دوا یا سلور مفتیان کې نه ولیدي او اغه د قاضي سره په دې کې مرسته کوي چې را دا چې کوم عدالتي یا د محکمې کوم سیستم دی یا شریعت نو اغه د سره په عملی کولو کې د سره مدد وکي نو پاره کې یو څو شاندا سيتي چې په سني سيستم کې څنګه چې مخکيم دي او طالبان وخت په خمن دی ویلم دي چې را دا د خدای قانون دی په کې بدلون نشي راوسته لکه په دې قانون کې یو څو شاندا سيتي چې هغه کې لکه باید د طالبانو تر واک لاندې څوک دا فکرونه کې چې دا بدل شي او هغه سيتي یو مثال په تور د یو سړي گواہی چې دا اگر دو خوځه د گواہی برابر دي دغه اسلام د چا خوخت کنه د خدا پکې دي دغه شانته پښه بیا دار چې د دې قاضي چې څوک ته هغه به عالم وي خو په دې باندې چې کوم سکالرز دي هغه بیا د لیک چې را اسلام کې شریعت چې کوم دین دا خو ویلو ځینې سقدرونه او سنامز کنه اصول خټاکی خدای بیا قاضی ته پرې خو دی چې دغه قانون به څنګه عملی کیږي او دې به څنګه فیصله کوي نو د فیصلې او د قانون عملی کول چې دینه دا بیا عدالت ته یا محکمو ته پاتې شي وي نو په دې سامان د کوم ګورو دغه وجره چې کتا سو ګوري چې دې کوم ډېر مسلکونه دي یو کس چې کوم دی هغه د منز نه کول د پاره ډېر غټه سزا کې خو دره بل کس چې کوم دی هغه پاغه مند غلې پاتې شوی دي مسلکونه یادوم کنه طالبانو کوم دغه شانته یو کیسه د لکه کومنګ اوسنۍ دوره کې وګورو او مخکنی کې وګورو نو مخکې دوی د اکسون اجازه نه ورکوله دا وته غیر اسلامي شیخ ښکارې دو خو اوس کومنګ وګورو نو طالب خپل هم په ټلویزیون ښکاری او کیمرامن یا کیمرې والا ته نوې چې ما عکس بنا اخلي د غشند کومنګ وګورو نو په خوا میوزیک هم دی حرام غنو او سیم حرام غني هغه سیز نه بدل کړي د غشند کومنګ وګورو په خوا د خوځو تعلیم دی هم خلافو او اوس هم خلاف دی خو اعلان نه کوي چاته اجازه ورکړي چاته نه ورکړي نو دوی یو هغه خبرو کوم چې دا یو هایبرید لا ده په دې وخت کې په سني سیستم کې یو هایبرید لا ده یعنی دوه نه شانه غستی خو مخکینه ته چې منګو ګورو ناغه پیوریټن اسلام او پیوریټن دا چې خالص اسلامي شی وو دا چې دا به داسې کیږي او دوی وایي هم دا چې کتا سپام کړی وي چې کله د دوی په دې کابل کې غونډه وته را نو هغه کې د دوی چې مشر د مل احمد الله داسې ویلو چې وخت یې دو سره به دوی نور قسم شروع کړي، یعنی د اسلام کې یا په شریعت کې چې کوم سخت فیصلې دي، سخت سزاګانې دي، نو دوی ځینې کړم دي. لکه تیر کال په سپتمبر کې دوی داسې کسان اعدام کړو په هرات کې چې هغوی باندې دا تور چې ګینې دي خلک تختي. نو په خوا هم دا لکه په خوا دوست خبره ته کوم، په خوا هم که څوک مجرم وو په یو قصه کې، یعنی په یو جنایت باندې تورن وو، نو هغه سره وکیل بنو، د مدافع وکیل هغه سره نو، او اوس هم داسې کې سره. نو لکه د مدافع د وکیل نه کېدل دا خپل د عدالتي سیستم نیمګړتیا ښیي کنه. دا چې ته عدالت کې یا کوم اصول رالی، نو دا هم معلومه نه ده چې را دا اصول د چا د خوښي دي کنه، او دوی څنګه غواړي. ډېر امکان داری که دوی ته پته لګي چې ګینې را دا تورم دی په دوی باندې، چې را دا کس چې دی نو دوی مخکې نه یو پری ججمنټ کړی دی چې یار دا د جبی په حساب پښتون نه دی مثال پته ور، یا لګکی دی شیعه دی مثال پته ور کنه، د بل مذهب نه دی، یا ښځه ده مثال پته ور. نو ډېر امکان داری چې فیصله د هغوی خلاف راشي، او د طالبانو په شرعي نظام باندې یا په قضایي سیستم باندې د ټولو نه غټ اعتراض عمده دی. دا هغوی په ګټه کې مخي او په تاوان کې مخي. یو چې پریډکټیبلټي، یعنی د طالب عدالت یا محکمې ته چې تلاړ شي، نو د کومه فیصله چې راځي د هغې پاکله باندې ته مخکې نه ویل شي چې فیصله به داسې وي. دا پریډکټیبلټي چې ده کنه، د فیصلې پاکله باندې مخکې ستا پیشنگوئی یا مخکې ستا دا تمه چې دا فیصله به داسې کیږي، دا خپله هم د عدالتي سیستم نیمګړتیا هم ښیي. یعنی په کلو کې که خلکو ته دا د ډیرو خلکو به دا خوښي، ځکه چې تاسو ته پته ده چې هلته کې خو بل څه نشته لري. موږ ټول پښتانه چې څومره دي کاره پاکستان غاړې ته دي او که د افغانستان غاړې ته دي، هغوی ته شرعي نظام چې دی نه هغه ورته یو د مسلو حل ښکاري. هغه د هر جمعې مسکم داسې دي کنه، خو دې کې ډېر داسې شیان دي چې څنګه مخکې مه وویل، او دغه اعتراض هم دی پې چې علما کولی شي یا قاضیان کولی شي چې هغوی دغه وخت د سټیټ په حساب باندې چې دی فیصلې وکړي چې هغوی ته کوم څه زیات
کړي. یعنی دا مهال د افغانستان اساسي قانون
نشته.
تیر حکومت کې افغانستان کې اساسي قانون و، د جرم لپاره جدا قانونونه جوړ شوي و، په لیکلي بڼه د یو جرم لپاره سزا ټاکل شوی و. دا مهال په لیکلي بڼه نشته، او دا به هغه تن یا هغه قاضی یا کوم مفتیان چې ورته مشورې ورکي، د هغوی په اساس به دا د مشورې په اساس به دا ټاکل کیږي، او هغوی ته به دغه مشوره ورکول کیږي.
بیخم داسې ده، او بل دا چې په دې باندې کوم لیکلو څه پورې شوي دي، ما مخکې هغه کته چې د امریکې تنګ ټینک ته سنټر آف انټرنیشنل سټډیز، نو هغوی هم دا وایي چې را د طالبان به قضایي سیستم یا خپل شرعي عدالتونه یا محکمې چې دي هغه باندې دوی غواړي چې درې شیان ترلاسه کړي. یو شیدار چې را دوی به غواړي چې شرعي عدالت هلته وي، نو د کار او د کار فرما ترمنځ چې کوم حدود دي هغه به پې ساتي. یعنی مطلب ادارې چې را یو طالب کمانډر به دې ته نه پرېږدي چې هغه د پولیټیکل سیاسي مشر په لار کې خنډ جوړ شي. د کار او کار فرما مس کې دا چې کوم حد دی، دا حد به دی په ساتي، ځکه چې په دې به یریږي دواړه، یو به بل ته نه ورځي. نو خپل چې د دې چې کوم هایر کی دا، یعنی کوم سیستم دی جوړ کړی د حکومت د پاره چې فلانه د فلانی وزیر دی، دا بل دا غزه کمانډر دی، دا دلته کې دا شی دی کنه، دا په ساتي.
بالکل.
دویم چې کوم کار کین هغه دار چې دی به او دا دی کړیم دی، دا چې دی لا واکه نو واغسته چې خلکو ته دا خو دی چې چرته شریعه عدالت ته خلک بدا خی چې طالبان دولت عمل تکشته. او که تاسو پام کې چې کله امریکایان او د امریکای په مشرۍ کې نور نړیوال پوزیان وو، نو هم دوی شیډو عدالتونه یا شیډو محکمې ساتلې، یعنی په سوری کې یو متبادل سیستم د دوی وو، او هغه خلکو ته خو د چې را طالب شته چرته ته لنه دم دلته کې ناشته. نو دوی بخپل دا خپل سیستم چې کوم دی هغه په دغه کلو کې تاسو ته پته لري کې عدالتي هر سړی غواړي که تاسو پام کړی اکثر وای چې را بس لاس ته پریشي دا غلرونی سي او تیزندې کوي کنه. لکه دا یو ډیر سمپلیستک یو ډیر ساده د عدالتي سیستم یا قضایي سیستم ته ډېر ساده اپروچ دی چې دا اکثر په عامو کلیوالو خلکو کې وي او دغه شی چې کوم دی هغه دوی دغه نه ګټه اغسته نه خپل عدالتونه په کلو کې ساتل او په هغې ترو باندې یا هغې په دغې لارې دا خلکو ته ښودل چې یاره دولت د طالب سره دی یو یې دا کار دی او دریم چې کوم کار دی نو هغه په دې عدالتونو باندې او په دې محکمو باندې په دوی دا تور دی چې دوی د افغانستان چې کوم هغه شناخت دی هغه بیرته په ځای کول غواړي. یعنی د جګړو نه مخکې چې کومه قصه وه او ډېره پخوانۍ یعنی پیټریاکل سوسایټي چې هغې کې به سړی وي ښځه به نه وي څه شوه هغې کې به پښتون زیات زورور وي او هزاره به پکې نه وي مثال په توګه که نه نو دغه چې کوم شناخت د افغانستان دی په دوی دا تور دی چې دغه شناخت چې دی نه هغه بیرته راولي او بل څه کارو کې بل دا کارو کې دا هم تور دی چې یعنی مفتیان د مدرسو نه فارغ چې کوم کسان دي د اغوی زورواکي په ځای کې اغوی ته اختیار راشي نه چې هغه څنګه چې موږ وخت وي کار فرما لکه که څوک په معاش باندې ښه پوهېږي هغه سره اختیار نشته که څوک یو ښه ډاکټر دی هغه سره د هسپتال د چلولو د هغې اختیار نشته دی که نه ستن خو خلکو ته والی شي داروم ورکولی شي خو دا سیستم به څنګه ښه کېږي دا بیا هغه ته کینی ټول خلک دا درې شان دوی په دې عدالتي یا قضایي سیستم باندې ترلاسه کول
بالکل تاسو ډېر په تفصیل سره په دې عدالتي یا قضایي سیستم باندې وغږېدلی. زموږ سره به په څو شیبو کې دورانۍ وزیري چې هغوی په خپله هم عدلي او قضایي کې کار هم کړی دی او د څارنوالانو سره د په ځانګړي ډول د مېرمنو په څانګه کې هغوی ډېر زیات تجربه لري. په تیرو یوشتو یا شلو کلونو کې ډیر څه شوي وو په عدلي او قضایي نظام کې او بیا په ځانګړي ډول د میرمنو لپاره جدا څانګې جوړې شوې وې چې هغوی دې ته لاسرسی درلودو که د هغوی سره په کور کې تاوتریخوالی کېږي یا که هغوی نور داسې ستونزې ولري مسلې ولري هغوی کولی شي چې عدالت ته رجوع وکړي. خو اوس به دا پرتله کوو بیا هم او د دورانۍ وزیري سره به هم په دې باندې غږېږو. زموږ سره آغلي جلال ملګري ده هغوی څخه به هم یوه پوښتنه کوو او بیا به ځو د دورانۍ ولورې ته. آغلی جلال تاسو به دغه تفصیل سره دا خبرې اوریدلی وي موږ په عدلي او قضایي نظام باندې وغږېدلو خو که تاسو موږ ته په دې اړوند ووایاست چې دا مهال تاسو وینئ چې په افغانستان کې په حکومتي ادارو کې میرمنو ته د کار کولو اجازه نشته تاسو دا د پخوا په مقابل کې څنګه پرتله کوي او څومره زیان ویني تاسو افغانو میرمنو ته او په خپله په تاسو په خوست کې د ولایتي شورا وکیل وي څومره غختلې وي میرمنې په دې لړ کې او په حکومتي چارو کې د هغوی پرمختګ څومره وو او دا د دې ته اوس تاسو څنګه ګوري؟
مننه منځ جانې تاسو ګورئ چې په شل کاله کې دومره ډېر لاسته راوړنه شوې وي خصوصا په میرمنو بخش کې. یعنی کله چې 2001 کې لومړی دغه نوی حکومت راغی افتتاح شو مونږ چې کوم مکتب ایجاد کړی و په خوست ولایت کې د څلورم ټولګۍ نه پورته مونږ هغه نه لرل زده کوونکي نه لرل او حتی د ښوونکي کمښت سره مونږ ډېر جدي هغه مخامخ وو چې یو دوه درې ښوونکي مونږ درلوده وسته مکتب دپاره نور البته اوناس نور ذکور وو دا چې ورو ورو حتی داسې وخت هم راغی چې د نهم صنف زده کوونکي لومړی صنف دوم صنف ته یې تدریسونه کول. همدې د بنسټ نه شروع شو چې نن یعنی مونږ خوست ولایت کې دومره دوازده پاسان مونږ درلودل چې حتی دوی ته وظیفې نه پیدا کېدې صرف وظیفې به لسانس د پاره وي او لسانس هم دومره ډیر وو چې لسګونه مونږ لسانس سلګونه لسانس درلوده زرګونه مونږ دولسم پاسان درلوده. یعنی خوست یو سرحدي ولایت دی یو پښتونشین ولایت دی یو د کابل نه لرې واټن کې پروت ولایت دی نسبتا چې مونږ نور ولایتونو ګورو همداسې عین خبره په نور ولایتونو کې لکه نورستان لکه قندهار لکه زابل او نیمروز او هلمند دغه ولایتونو کې هم داسې ځکه چې مونږ وخت نه وخت خزی او بل سره ناشته درلودې او مونږ دغه مقایسه کول چې څومره پیشرفت شوی دی او دومره ډیر مونږ د لاسره اورنه درلودې چې مونږ حتی داسې غل لرل خويندې مونږ درلودې چې د مجاهدینو په دوره کې د طالبانو په دوره کې خپل میړونه یا ورونه یا خپل کور نارینه سرپرست د لاس ورکړي او هغه خپل بچو د پاره د نفقې د هغه ګرځیدلې وي منبع ګرځیدلې وي. حتی مونږ ځینې بې سوادې ښځې د پاره کارونه درلودل چې د خیاطي پروګرامونه وو د اچار جوړونه وو مثلا دغه د لاسي صنایع وو د ځینې نور ځینې مثلا اجیر په کوم دفترونه چې ښځینه کار کول هغه ښځینه د پاره مونږ کوشش کول چې ښځینه استخدام شي د اجیر د پاره دا هغه څه لاسته راوړنه وي. پولیسو کې مونږ ښځینه درلوده په افسرانو کې مونږ ښځینه درلوده چې دا ډیر یو لوی لاسته راوړنه وه او په زمین کې دا چې ښځې ته لاسته راوړنه وه په زمین کې کورنۍ د پاره ډیر یو لوی کومک و ځکه چې هلته افغانستان خو دغه څلوېښت کاله کې متضرره ده ضرر یې همیشه نارینه لیدلی دی او هر وخت نارینه دغه جګړې قرباني شوي دي دغه بال بچ او کورنۍ غړي ټول ښځینه په غاړه پاتې دي چې مونږ هلته داسې ښځې درلودې چې خاوند یې معلول وو داسې ښځې درلودې چې خاوند یې بیخي ژوندی نه وو داسې ښځې درلودې مونږ په کارونو کې چې خاوند یې ژوندی و رغو داسې ښځې درلودې چې متاسفانه خاوند یې ژوندی و ځوان و معتاد و او دغه ښځه وه چې د خپل بچو دپاره هم رسیدګي کول خپل کار دپاره هم خپل چم ګاوان افغانستان سیالي شریکي تاسو خپله پوهیږي پښتنه ټولنه همیشه د یو اجتماعي ژوند سره مخامخ دی باید هر سیالي شریکي برابر وي. دا هغه څه وو چې دغه میرمنې ټول او په اداراتو کې هم داسې ډیر قوي قوي پوسټونه مثلا مونږ په خوست ولایت کې د والی معاون درلوده مونږ په خوست ولایت کې د جندر عامر درلوده په دولتي چوکاټ کې مونږ په خوست ولایت کې د موسساتو رئیسان درلوده په خزینه وو کې او همداسې په لوړ چوکۍ کې مثلا ولایتي شورا چوکۍ لوړ چوکۍ وي درې خزینې مونږ هلته درلوده برحاله دا څو چې ډیر قوي لاسته راوړنه وو او دا چې اوس دا څه مونږه شاته تللي وو متاسفانه چې دا ټول خلک دا نهادونه وو چې دوی څه ویل مثلا لږ به هر څه چې دوی په تبع څه تغییرات راوړل راوړی به ځکه چې دوی اوس د دې نظام د اماده خلک چې ټول د کور نه د کار نه سبکدوش کړي دي په کورونه کې نه ولي دي او دغه د خلکو باندې دا روزي قطع کړی دی نفقه قطع کړی دی او په زمن کې دوی وایي هم چې مونږ روزي هغه نه یو روزي رسان خدای پاک دی خو روزي رسان الله پاک به شک دی
اغلی جلال ستاسو د راتلو نه ډیره مننه او په پروګرام کې خپل د نظر شریکول څخه ډیره زیاته مننه کوو.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري د انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سه
تاسو هم بدلون راوستئ شه
تاسو هم بدلون راوستئ شه.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
بیا هم تاسو په خبرونه کې هر کله وایو او نن بیا هم د افغانو میرمنو په ننګونو په ستونزو غږیږو. د طالبانو د واکمنۍ څه کم یو کال پوره کیږي تر اوسه په نړۍ کې یو هیواد هم د طالبانو واکمنۍ پر رسمیت نه ده پیژندلې. دا مهال افغانستان د بشري بحران سره مخ دی او همداراز اقتصادي کړکیچ سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوالې ادارې د شمیرو تر مخه په میلیونونو داسې افغانان دي چې هغوی د خوراک لپاره کافی خواړه نه لري، او همداراز د بشري بحران په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې په وار وار خپل ریپورتونه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونی دوام لري، چې په هغه کې د خلکو ورکیدل وژل کیدل د دې په ګډون د میرمنو حقونه په ځانګړي ډول د پښو لاندې شوې دي. په همدې اړوند باندې غږیږو او زموږ سره به په خبرونه کې دورانی وزیري هم ملګری کیږي، دورانی جاوید وزیري. په جمهوریت کې د پخوانی ولسمشر اشرف غنی ویانده وه او هغه هم په افغانستان کې ډیر کار کړی دی، نو زموږ سره به په څو شیبو کې راځي، هغوی ته به هم په خبرونه کې هرکلی وایو. او زموږ سره دا مهال نفیس ټکر صاحب هم په سټوډیو کې دی، دا هغوی سره بحث ته دوام ورکوو. تاسو نفیس صاحب، د طالبانو په تیرې واکمنۍ کې په قضایي او عدلیې کې څو برخې لیدلې، یو خو که کریمینل لا باندې وغږیږو، او همداراز بیا په اخلاقي لا باندې چې کوم پاغې وخت کې شتون درلود، او که دا پرتله کو په اوس دورې کې د طالبانو د واکمنۍ، نو څه توپیر به تاسو وینئ؟
ګوره، زه به دا ویم چې که مونږ د دې د قضایي سیستم ته وګورو، نو دا په دوو غټو برخو کې تقسیمې دی ویشلې شو. یو چې دین هغه مارل کوډز دی، یعنی اخلاقیات ټاکل د ټولنې لپاره، او دویم چې دی نو کوم جنایتونه کیږي نو د هغې به څنګه مخه، د هغې لپاره به لکه عدالت یا محکمه به څه وي، د هغوی لپاره څه سزا شته، جزا شته که نشته. دا په دې دوو غټو برخو کې دا وو. د دې کې بیا داسې ده چې که موږ وګورو، دوی چې هغه تیر وخت یاد کړو ان تر دې چې دا اوسنی وخت هم یاد کړو، نو دا اخلاقیاتو والا برخه چې ده، د تقریبا د مدرسې نه فارغ طالب خوخه ته پرې خو دره. لکه زه به یو مثال ورکم، د تیر وخت کې په دوی یو اوسې بیا جوړ کو دا وزارت چې دی، وزارت ورته وای، یا یو
بالکل
یو څنګه د حکومت جوړ کړي، امر بالمعروف و نهي عن المنکر، یعنی خلق د ګناه نه منع کول او خطر بلل دي کنه.
او نفیس بخره غواړم ستاسو خبره هم ونیول، چې لیدونکو ته یوه بیا هم یادونه وکړو چې دا وزارت د ښځو د چارو د وزارت پر ځای راغلو، او دا وزارت ختم شو،
د ښځو هغه ختم کړي. نو دا چې دوی کله په لومړی دوره و نه التم، دا چې څنګه کابل ترال دا بیخي عملی شو، او ډیره پاره چې کم سړی دوی خوښ کاغه ته به مولا قلم الدین وي، نو هغه ډیر سخت وو. په هغه وخت کې هغه د طالبانو د سختۍ دا وی د سخت دریزی یو ډیر زلند مخ وو، او داغه پکله معنی دا ډیر مشهور خبره و چې کم دا کنټیننټل هوټل دی، نو الته دی ورغلو، ولته د بودا مجسمه لیدل د لرګی نه جوړاوه، نو دو دومره غوسه او قار شه چې په خپل لاس یې هغه بیا مات کا مجسمه په هغه هوټل کې مات کړه. نو دا د دو خپل دا نیم پوه چې مذهب سوی یا د مذهب اخلاقیات به سوای، خو دا اینه د خپل خوخه ته دا فیصله د خپل خوخه باندې وکړه. دغه شان چې پلارو کوستو کې کم د دغه وزارت کسان وو زی په زی باندې، هغه هم ډیر شان چې دین هغه د خپل خوخه کول، په خو زبان د خامخه برخه چول، لکه کتا سو ګوري نو په ټول دنیا کې افغانستان یوازې اسلامي هواد نه دی، په نور هوادونو هم شته، او بیر دوینه زیات چې کم دی داسې اسلامي هیوادونه شته چې هلته کې د دوی نه یو ښه سیستم ورکوي، لکه سعودي عربستان کې موږ مثال والو، کار څنګه دی، خو یو شری سیستم دا غوښته، عدالتونه شته، دا هغه خپل ډېره زیاتې نیمګړتیاوې دي، خو هلته هم داسې نه ده چې ګینه ښځه بخامخا دغه یو قسم برقع چي، خو طالب ته بل هر قسم برقع د منلو وړ نه و، صرف همدغه یوه نه دوی پښتونولي، او بیا چې کوم د دغه خوخې کوم اخلاقیات هغه کې کمې زیاتې هغه ټول شزونه چي دي، یا د سوري دلو د جمعې په خطبه کې، یا په مدرسه کې، یا په کتاب کې څه کوم لستو نخپل، او پسې که یو سیز لک سختو نه ډېر سخت کړو، نه دا خو د اخلاقیات او لقي سو چې هغه کې دوی خپل خوخه خپل مرزي کوله. او دغه شان کوم ګورو جاستس کریمینل جاستس سیستم، یعنی دام د شریعت د غلاندو پاره کې دوی زیاتره په حدود باندې پدل، حدود هغه د شریعت هغه برخه ده چې هغه د سخت سزاګانې، لکه د خځو د سړی تعلق د غشانته د غلا په حق لماندې کسو شریعت سوې انسان لاس پرې کړه غلا کړی وي او د غشان قتل دا پکانو باندې وستل سنگسار کول چورته پختو کې وای نه دې هدا پر هډر پویدل خو نه پاغه وخت کې نه پوسنی وخت کې په دغه سیستم کې او دا پیو اعتراض هم د کچیر دی خو ویلو ځن نام خور کې شریعت خو دې لپاره نه طالبانو کوم مشوره کینه ولې دا نه په اسلامي نړۍ کې دا پر اختیار او ماغه سنس کې دا کارول کیږي پاغه حساب باندې چې په دې کې د نو چیلنجونو د لپاره کوم قانوني چیلنجونه دي لکه جرم دا هم دي چې په کندهار کې اوسړې کینی او هغه د امریکای د یو فلم کاپی جوړه کی او بیا غلط خرسي مثال په تور د ته کاپی رائټس وي نو د کاپی رائټس د قانون سرغړونه مثال په تور دا بشریت کې دوی بسنګ لري فیصله کوي نو دا سه دغه شانته جرمونه چې دی هغه وس بدل شوی دی هغه صرف غلا نه ده چې بس اړې بخا مخه دکان ته زیو ته دکاندار پام بچی دی نه هغه به کې دیشي د تیلو ټیم تاول دی په ناسا په پلاس کې چنې روچتي کې مثال په تور کنه دا ډېر پخوانې قصې دي اوس د جنایتونو او د جرمونو هغه نویت بدل شوی دی دی وته دلته په دین نړۍ کې وایټ کالر وای سافیسټیکیټډ یعنی طالبانو کې هم داسې خلک وي په شته چې هغه به د طالب د سیستم برخه وي خو ورسره ورسره به هغه په جنایتونو کې هم ډېر امکان دار چې ککړ وي مثال په تور هغه به کې دی شي د چانه بر شوت اخلي هغه به ډېر پټ وي اي کې به کې دی شي خو غیر دولتي ادارې پکې ممکن دی پدې د دوی په سیستم کې چې ده ما چرته نه دی لیدلی چې کوم غټ طالب چې هغه باندې کوم الزامونه راغلي او هغه ته سزا ورکړل شي لکه اکاونټیبلټي احتساب ورکې نشته دا سیستم چې کوم دی څنګه چې په سعودي کې هلته الزام دی هلته دا شری نظام چې دی هغه د غریب سړي لپاره په هغه باندې دا تور دی جوړ شوی دی د رایل فیملی خلک هغه کې منګ نه دی لري چرته دا او دغه سره طالبان چې کوم شری سیستم نه پاره کوم طالب د پاره پکې زسنی ونم چاغم پکې او زل د محکمه کې ودریږي او حساب کتاب سره وشي نه نیمګړتیا وړې رښتره او دا سه کو ګورون دغه سافیسټیکیټډ یا د وایټ کالر چې کوم جرمونه دي دا غې د پاره دوی خاموش دي
نفیس ډیر مهمه بحث روان دی او غواړو چې په خبرونه کې د میرمن دورانی جاوید وزیری نظر هم شامل کو هغه د افغانستان د پخوانی ولسمشر ویاند پاتې شوی او خپل هغه ذکر هم په عدلی او قضایی کې هم لري او په دې کې ډیره تجربه هم لري کاری هم کړي نو هغه سره به وغږی ګستړی مشه په خیر راغلی اغلی دورانی
سلامونه منزه جان تاسو ته او محترم نفیس صاحب او د تاسو ټولو ګرانو لیدونکو ته
وعلیکم السلام اغلی دورانی تاسو دغه بحث اوریدلو موږ دلته د طالبانو د تیرې واکمنۍ پر مهال د عدلی او قضایی سیستم په اړه په تفصیل سره وغږیدلو نفیس صاحب خپل افغانستان ته په وار وار سفر کړي هلته په دې اړوند راپورونه هم جوړ کړي دي تاسو د افغانستان د حکومت په خوانی ویان د وی او تاسو حالت کار کړي کله د عدلی او قضایی سیستم په اړه لغون دي تاسو معلومات شریک کړئ د لیدونکو سره په تیرو شلو کلونو کې په دې کې څومره کار شوی وو او مهم نقاط په کې څه و او که په ځانګړي ډول بیا میرمنو په اړه وغږی ګوچې میرمنو دي ته آیا لاسرسی لرلو او کوم بخښونو ته لاسرسی درلودو که په دې باندې لغون دي تاسو رڼا واچوي
مننه منزه جانې کومګه تاسو د تیر شلو کلو ته نظر واچو په عدلی او قضایی برخه کې مونږ ډیر لوی لاسترونې لرلې زغواړم چې د برنامه کې څو موضوع ډیر موضوعات په ډیر خلاصو ټکو وایې مې دې خاطر چې د لاسترونې ډیر زیات دي په جزئیاتو باندې زما خو هغه په عمومي توګه وایم ګوري په تیر شلو کلو کې مونږ وکړې شو چې ډیر مهم قوانين پاس کو تقریبا د دې قوانینو شمیر ډیر زیات دی چې هغه په ملکی برخه کې واو یا هم په نظام اسلامی برخه کې و موږ ډیر مهم قوانین هم نوی موږ ډرافت کړل او یا هم ځنې قوانین چې اصلاح ته ضرورت درلودغه موږ اصلاح کړل او ډیر تبدیلات هم پکې راوستل. همدارنګه موږ ډیر نوی سرنوالی ایجاد کړل او په محکمه کې هم موږ کاغه نظامی برخه کې و او یا هم ملکی برخه کې و موږ ډیر مثبت تغییرات راوستل. همدارنګه که تاسو وګورئ قوانین خو صرف جزایی نه دي، موږ په نورو بخشونو کې لکه تجارتي زموږ یو تاسو ډیر مهمه برخه د قوانینو چې په هغه کې هم ډیر مثبت تغییرات راغلل او ډیر نوي قوانین کار پی وشو او مایسته راغلل. راشو راسم د میرمنو په برخه کې موږ په دې مورد باندې بحث وکړو. په اولین ځل موږ وکړی شول چې په افغانستان کې د میرمنو پر ضد د تاوتریخوالي د منې سرنوالۍ ایجاد کړو چې دغه اول په کابل کې ایجاد شول، بیا بعد لږ نه موږ وکړی شول زه خپل د هماغه په سرنوالۍ کې د هماغه بخش مشوره وم او موږ تقریبا ډېر زیات ولایتونو ته سفرونه درلودل او موږ وکړی شول چې په ټول ولایتونو د افغانستان کې دغه سرنوالۍ ایجاد شي او دغه سرنوالۍ ډېرې ښې لاسته راوړنې درلودلې او یعنی خپل افغان ښځو وکړی شول چې په ټولو ولایتونو کې حتی د ولسوالۍ په سطحه دوی راشي ولایتونو او خپل شکایتونه
دغه سرنوالۍ ته د افغانو میرمنو څومره لاسرسی وو او د دوی کوم قضیه به حل تتلی؟
او دغه مشخص سرنوالی چې ما تاسو ته ویل دغه د ښځو د تاوتریخوالي د معنی سرنوالی وه او په ټولو ولایتونو کې موږ وکړی شو چې دغه سرنوالی برخه ایجاد کړو او ښځو دې ته لاسرسی درلود. او مهمه خبره بله دا وه منظه جان چې د دې سرنوالی ټول کارکوونکي اکثریت د دوی ښځو وي حتی په ولایتونو کې هم. او بله لویه لاسته راوړنه دغه وه چې موږ په عمومي توګه که د سرنوالی په موضوع کې موږ خبرې وکړو حتی د اخر کې مونږ وکړې شو چې په اکثریت ولسوالۍ کې هم مونږ خزینه سرنوالان ولرو. دا یو موضوع ده. بیا راشو قضا ته. په قضا کې مونږ په سوهاو خزینه قاضیانو درلودلې. شن کله مخکې مونږ یو قاضي هم نه درلودل. بعد له دې نه چې طالبان لاړل هغه ویل چې په شریعت کې خزو ته د قضا کولو اجازه نشته. در حال کې چې دا غلطه خبره و همدا یې نه منل. مګر مونږ وکړې شو چې په سوهاو خزینه قاضیانو ورزو او تدوی لاړلې خپل د هواد څخه بهر خپل زده کړې وکړلې. نور مونږ ډیر زیات په دغه عدلي او قضایي برخه کې پرمختګونه کړی دي. همدارنګه که مونږ راشو په نظامی برخه کې که وګورو نظامی هم چون هلته جګړه روانه وه هلته کله وره داسې واقعات هم مخته راتلل چې په هغې کې زمونږ وطندارانو خپل ژوند د لاسه ورکوو یا کورونه یې د لاسه ورکول په جنګ کې هغه مسؤلیت هم مونږ پر خپله غاړه اخیستي وو او هلته مونږ ډېر هغو موضوعات ته مونږ خپل قوانین درلودل کوډونه درلودل. همدارنګه مونږ ډېرې زیاتې مقررې درلودلې. یوه بله برخه مهمه تاسو ته ووایم هغه د مدافع وکیلانو د ټولنه وه. مونږ مخکې د دې نه د مدافع وکیلانو خپلواکه ټولنه نه درلودله بلکې د مدافع وکیلانو ټول مربوط رات عدلیه کېدل. مګم کله چې په 2003 کې مونږ دغه ټولنه ایجاد کړل چې خپل یو د هغه د شورا او د غړي څخه یې چې مونږ وکړی شول چې اوس تر دغه آخري کال د یعنی تیر کال د پر مونږ تقریبا 15000 یا تر هغه نه زیات مونږ مدافع وکیلان درلودل چې په دې کې په زرهاو مدافع وکیلانو خزوي چې تاسو پیږی چې وکالت یاو د هغه د ډیر مهم ارکانو څخه د عادلانه قضایی
محکمې. تاسو ډیر مهمه خبرې ته اشاره وکړه چې تاسو ویل دلته په زورګونو مدافع وکیلانې وي چې هغه خزینه وي او همدارا سارنوالانې وي پکې قاضیانې وي چې اوس دغه هر څه ختم شوې دي. په همدې باندې غواړو یوه پوښتنه د نفیس صاحب څخه وکړو. نفیس صاحب، اوسنی شرعي نظام کې ګټه د چا لیدل کیږي او تاوان د چا لیدل کیږي؟
ګوره که مونږ په ظاهر باندې وګورو نو یو خو تاوان چې دی نه خو تر ټولو زیات ښځو ته وشو. که د ښځې معامله وي او د طالبانو شریک کور ته ځي نو د هغې حیثیت چې کوم دی هغه به د اول سر نه دا معلومه خبره ده چې هغه به د یو بایلل شوي فریق په توګه باندې ځي، ځکه چې دا فیصله به د شریعت په حساب کیږي. دا به هغه طالبان کوي چې هغوی په نور مدرسو کې لوی شوي دي، هغوی د ټولنې د افغان ټولنې یا د ښځې د حقوقو په اکلمان دی یو ډیر کم نظر لري
یا سخت
دریز لري. بیا هغه ته دوی ته یو سو پاره کې مخکې نه سرټیفیکیټ هم پلاس کشته چې اسلام د خځې پاک له باندې سوی نو دغه یو سو شین چې کوم دی بیا مونږ کوګورونو د خځې د پاره په دې سیستم کې اسیم لا وکیل نشته یا سارنوال د خځې دفاع نشي کوي کنه خځه خپل چې دغه هغه دا بزوې مچ دا د انګريزانو په خوانه سیستم دی یو قسم لا کم چې دی د پاکستان خوا ته په فاټا کې دغه چکم قبایلی سیمې په دې کې جوړ کړی اف سی آر به ورته وي چې هغه کې وکیل دلیل او اپیل دا درې ونه شان نو نو دا سه ډېر امکان دي چې دغه شانتي او کیسه به د خزر لپاره په دې شلي نظام کې مونږه 13 دوره کې ملیدلې او سم لیدلې دا او په جرګه باندې حل کیږي نه په جرګه باندې بیا ماغه مسلې دي چې جرګه کې د خزر رول نشته بیا به خلک سړي برازي او هغه به د خزر د قضیه فیصله کوي او ډېر امکان داري چې مونږ کوم لیدلې دي یعنی یو شت مخکې شوه دي نه هغه ډېر امکان دار چې بیا موشي نو تاریخ همیشه خپل ځان تکراروي نو د خزو په کې ټول نه لوي بیلات ته پدې ارسکه غټه چې نه هغه مونږ دا وکړو چې طالب ته غټه ده د دوی چې کوم سیاسي حکومت زکه چې په دې شریعت باندې یا په دې عدالت باندې دوی خلک کوي په دې باندې هغه علما ته چې هغه مدرسو نه فارغ شوی دي هغه ته په خصوصي توګه باندې غټه ده ځکه چې ما څنګه مخکې ویلې چې په دې شری نظام باندې چې کوم طالب په افغانستان کې راولي په دې باندې چې کوم لیکوالان دي چا په لیکلي کلي چا په سیړنې کلي دي ناغوی هم دا وي چې دوی په داسې سوشل آرډر یعنی په ټولنه کې یو داسې آرډر راوستل غواړي چې په هغه کې به دا علما چې په ظاهر باندې سم کار کوي لکه استاد مکه مانی ولې دا نه مانه خو بزمکه والی او طالب در کی خو مونږ به یوازې دې سیستنه ګورو دا خو ټیک ته سمه فیصله ده کنه خو په دې باندې اغوی خپل چې کوم دا غوی پټولنه کې دا غوی زید اغزې په غوی ځان تل وړوي او دا سنره چې ګینه دا فیصله به سمې خوشل بنور دا سی وی چې هغه کې به د دوی فیصله خلق منی د دوی خبره به خلق منی او دوی به خلق اتارټی غنی نو په دې باندې چې کوم غټ بل د دوی په سیستم باندې الزام دی او هغه هم دغه دی چې دوی په انګریزي کې به زموږ چې دوی د علماو چې کوم ځانګړي غټي دي هغه یونیورسلایز کوي یعنی هغه د ټولنې هر ګټ ته غر سوال غواړي چې په ټولنې کې هر سړی دا وګڼي چې دغه مدرسې نه فارغ سړی چې دی دا د دوی مشر دی دا بر دوی فیصله کوي د تر قضاوت حق اصل دی بل چاته نه دی اصل
نفیس صاحب څخه ډیره زیاته مننه چې راغلی او موږ سره مو په خبرونه کې خپل نظر شریک کړ موږ سره وخت هم د خبرونه ډیر کم پاتې دی اغلی دورانی څخه یو وروستي پښتنه د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره کیدو ته وخت ډیر کم پاتې دی او تر اوسه افغانستان کې د میرمنو د حقونو سرغړونو ریپورتونه هم موږ وینو تاسو په دې لړ کې څه غوښتنې لري څه وینا لري که په لاندې ټکو کې تاسو وایئ
زما خو همیشه غوښتنه هم دا ده تاسو سره هر برنامه چې ما درلودلی ده نورو رسنیو سره چې بدون د دې نه چې ښځه د افغانستان د ټولنې نیمه برخه ده هغه چې تر څو چې په ټول موضوعات د افغاني ټولنې کې شامل نه شي نو نه په وطن کې سوله راځي او نه به طالبان نور په دې باندې وتوانېدلی شي چې خپل حکومتولي ته دوام ورکړي دا خپل هم د اوس د دوی کوم امارات چې دی ته دوام ورکړي نو زما هیله مزه زیاته د طالبان نه هیله نه لرم او غوښنه نه امید یم خو د نړیوالو ټولنې باندې مخاګ دا دی چې نور دوی نه غواړي چې نور هم افغانستان تور ورځ تجربه کې نور هم تور تیارو تلاشي نو په طالبانو د فشار راولي چې نه صرف یو واسو دا چې د جنکی خوانځي د خلاص کړی بلکې د افغانستان خزه د افغانستان د ټولنې په ټولو برخه کې شامل کړي
ډیر زیاته مننه تاسو ښه غلي دورانی چې راغلی او په خبرونه کې مخبل نظر شریک د دې وی ګرانولیدونکو اوریدونکو د همدې سره زموږ نننې خبرونه پای ته رسیدلې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه نږدې یو کال پوره شوی تر اوسه په نړۍ کې یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې په افغانستان د طالبانو واکمنۍ وروسته میرمنو ته د کار د تللو اجازه نشته په د تعلیم اجازه هم نشته متوسطه او عالی ښوونځي هم تړلې دي عدلي او قضایي نظام کې چې میرمنې څارنوالانی وي قاضیانی وي یا هم مدافع وکیلانی وي اغوی ته هم اوس اجازه نشته او دا د دغه نظام څخه هم لري کړای شوې دي. نو موږ په دې خبرونه کې تفصیلی بحث لرلو او په دې هیله چې تاسو دغه خبرونه لیدلې وي تاسو د ملتیا څخه ډیره مننه کوو. تاسو قربانه منځه شهید سره د یو خبرونه پروډوسر سلمان یوسف زئی تاسو ښه خلو اجازه ته تاسو په لوی لاس فارو سلوړه او آباد اوسئ.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.